امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
محترم اوریدونکو السلام علیکم د امریکا غږ واشنگتن نا دویمه سهرنی پښتو خبرونه اوري نن شنبه ده د زمری دولسمه ده خبرونه ویان سید سلیمان شاه د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې واشنگتن له طالبانو سره د عسکرو د وستو په باب خبرې نه کوي بلکې په دې خاطر ورسره په دوحه کې مذاکرات کوي چې د سولې موافقې ته ورسره ورسیږي خلیلزاد د جمعې پرس په ټویټر کې ولیکل چې دوحې ته رسیدلی دی نوموړي وویل د امریکا عسکرو وتل د افغانستان د امنیتي وضعیت سره تړلی دي د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د جمعې په ورځ رپورټ ورکړی چې د ټرمپ اداره غواړي له طالبانو سره ابتدایي موافقې ته له رسیدو وروسته څو ځله امریکایي عسکر له افغانستان نه وباسي او په عوض کې به یې طالبان د القاعدې نه خپله بېزاري اعلانوي اوربن به مني او د افغانستان د حکومت سره به مذاکرات کوي ورځپاڼې لیکلي چې د ټرمپ اداره په پام کې لري چې طالبانو سره په دې اړه موافقې ته د رسیدو وروسته د 14,000 امریکایي عسکرو له جملې نه یوازې 8,000 عسکر په افغانستان کې پرېږدي له بلې خوا یو لوړ پوړي امریکایي سناتور لینز ګرهام ویلي دي چې له افغانستان نه د ټولو امریکایي عسکرو راویستل د هغه په وینا یو بې پروا او خطرناک کار دی د فراه ولایتي چارواکو ویلي چې دغه ولایت لپاره د طالبانو والي ملا عبدالباري چې په مشر ملا باندې شهرت لرو د خپلو دریو نورو ملګرو سره یوځای د خاکې سفید ولسوالۍ د ننګاباد په کلي کې په یو هوایي برید کې وژل شوی خو طالبانو تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې جمهور رئیس اشرف غنی د یو فرمان په ترڅ کې د افغانستان د پارلمان د ملي شورا نه غوښتي دي چې د 1398 هجري شمسي مالی کال د نیمایي بودیجې د منظورولو لپاره فوق العاده غونډه جوړه کړي له بلې خوا د مالی وزارت ویلي دي جمهوري ریاست پر انتخاباتو به 149 میلیونه ډالر لګښت راشي 90 میلیونه حکومت ورکوي او 950 میلیونه نورې پیسې نړیواله ټولنه ورته برابروي د روان 1398 لمریز کال د نیمایي لپاره د حکومت ټوله بودیجه 411 میلیارده افغانۍ ټاکل شوې ده د امریکا د عدلی وزارت د جمعې په ورځ یو 2 کلن افغان مجیب الرحمن سیفی امریکا ته په قاچاقي توګه د خلکو د راوستو د هڅې په جرم رسمن تورن کا مجیب الرحمن سیفی چې د 2009 میلادي کال لیس په امریکا کې اوسیږي وای ویل کیږي چې کوشش یې کړی 2 کسان له افغانستان نه په غیر قانوني توګه امریکا ته راولي سیفی پخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره ترجمان و د هرات په ولایت کې د ځانوژنو پیښې مخ په زیاتېدو دي دغه ولایت د حوزوي روغتون ډاکترانو ویلي دي چې د 1398 لمریز کال کې 685 پیښې ثبت کړې دي چې نوي په سلو کې ځوانانو او د حوزې روغتون سرطبیبي میرمن عارفې جلالي ویلي چې په ولسوالۍ او اطرافو کې دا مهال زیات شمېر ځوانې ښځې د ځانوژنې کوشش کوي د امریکا متحده ایالات د جمعې پر ورځ له روسیې سره د منځني واټن اټومي وسلو د کنټرول د تړون یا INF نه ووتل د ټرمپ ادارې دا پریکړه وروسته له هغې وکړه چې روسانو د SSS 8 او M919 ډبله پرمختللو توغندو له ویجاړولو نه ډډه وکړه ناټو وایي چې د روسیې دا اقدام د تړون نه ښکاره سرغړونه وه
But right now we're number 1 Russia's number 2 and China's number 3 but China's quite a bit
دا د ټرمپ غږ دی چې وایي د اټومي وسلو په اعتبار امریکا په لومړي نمبر مقام کې واقع ده روسیه په دویم نمبر کې او چین په درېیم مقام کې واقع ده خو زموږ په نسبتي اټومي طاقت کمزورې ده د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا د چین په تجارتي مالونو باندې د نوو ګمرکي محصول د لګولو د ناڅاپي اعلان په تعقیب د امریکا د اسهامو د دوو غټو شرکتونو شاخصونه راولویدل او په نړیواله کچه د اقتصادي رکود په اړه اندېښنې پیدا شوې دي د ټیکساس ایالت نه د امریکا د کانګرس غړی جان کلیف چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وړمه ورځ د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې یا DNI د ریاست د مقام لپاره ټاکلی و د خپل نامزدۍ نه صرف نظر شوی دی په مطبوعاتي رپورټونو کې د شخصي ژوند په باب منفي رپورټونه خپاره شوي وو ټرمپ د جمعې په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې کلیف غواړي په کانګرس کې پاتې شي او د پخوا په شان د خپلو خلکو خدمت ته دوام ورکړي هغه پلاپ مطبوعاتو واچولا او د سوډان پوځي چارواکو ویلي چې د دوشنبه او د پنځشنبه په ورځ د العبید او عمدرمان په ښارونو کې د پوځي شورا په ضد احتجاجي مظاهرو په دوران کې د 100 کسانو د ویشتلو او وژلو په تړاو د حکومتي ملیشو وغړي نیولې دي میرمن کلی کرافت چې جمهور رئیس ټرمپ لخوا په ملګرو ملتونو کې نوی سفیر په توګه نامه شوې د امریکا کانګرسي منظوري ورکړله دا د دې سات خبرونه
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. دا هم د دې خبرونې رپورټونه په داسې حال کې چې لا هم په افغانستان کې د جمهوری ریاست انتخاباتي سیالۍ د سولې د بهیر تر اغیزو لاندې دي، ملګر ملتونه وایي د انتخاباتو کمیسیونونو سره د جمهوری ریاست د تلی د شپږمې ورځې انتخاباتو لپاره نږدې کار کوي. په دې باره کې اکرام شینواری له کابله رپورټ لري.
جمعی ورځ د 1991 لمریز کال د جمهوری ریاست د ټاکنیزو سیالیو پنځمه ورځ هم په کابل کې د جمهوری ریاست د نوماندانو لخوا د کومې لوی غونډې د جوړېدو پرته پای ته ورسېده. د تېرې یکشنبې د ورځې راهیسې چې دا کمپاین پیل شوی، د جمهوری ریاست د یو شمېر نوماندانو لخوا په ښارونو کې د خپلو ټاکنیزو ټیمونو د عکسونو او پوسترونو د لګولو پرته نورې پراخه غونډې نه دي جوړې شوي. تر اوسه جمهوری رئیس محمد اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار د خپلو ټاکنیزو پروګرامونو د اعلان لپاره په کابل کې غونډې جوړې کړي. ټاکل شوی رحمت الله نبیل به هم سبا خپله لومړنۍ ټاکنیزه غونډه جوړه کړي. د جمهوری ریاست د نوماندانو شورا چې شاوخوا لس نوماندان پکې شامل دي، په ټاکنو کې د ملي یووالي حکومت د مشرانو د اسوهانو د اندېښنو له امله تر اوسه د اعتراض په توګه ټاکنیز کمپاینونه نه دي پیل کړي. د ټاکنو څاري یو شمېر ادارې امنیتي اندېښنې او د سولې د بهیر چټکتیا د ټاکنیزو کمپاینونو د نه پیلېدو په برخه کې د مهمو عواملو په توګه یادوي او وایي چې دغو مسلو یو شمېر نوماندان د کمپاینونو د پیلولو په برخه کې زړه نازړه کړي دي. د پیپا په نوم د آزادو عادلانه ټاکنو څار د ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د کابل سربیره په ولایتونو کې هم د 2 نوماندانو لخوا د ټاکنیزو سیالیو پرته ډېرې ټاکنیزې سیالۍ نه تر سترګو کېږي. خاغلی رشید وی امنیتی مالی او سولی روانی هڅو د افغانستان د جمهوریت ریاست پر ټاکنیزو سیالیو سولی اچولی دی.
ځینې نوماندان او د دوی سیاسي ملګري په دې اند دي چې شاید ټاکنې د سولې له مسایلو څخه اغېزمنې شي، خصوصا دا چې امریکې متحده ایالات د طالبان سره په کوم جوړجاړي باندې دوی هوکړه کوي او بالاخره د هغه تاثیرات د ټاکنو باندې څه وي، نو د دې عمل هغوی دسیزن نه کوي چې دغه سیالۍ ته راودانګي او له مالي اړخه دوی مصارف ترسره کړي. نوماندان له بده مرغه چې هغوی مالي امکانات محدود دي او نشي کولی چې پراخه پیمانه باندې سیالۍ
پر ټاکنو د سولې د بهیر د اغېزو سره سره د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې تلې په شپږمه به خامخا ټاکنې ترسره کیږي. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن نن امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د کمیسیون د پلان له مخې به ټاکنې په 15,300 اتاتیه مرکزونو کې په 3 ولایتونو کې ترسره شي.
په شپږم د میزان باندې 15,300 اتاتیه مراکز موږ به په دې کې ټاکنې ترسره کوو. دغه مراکز د امنیتي ارګانونو سره شریک شوي دي او د دې لپاره امنیتي ارګانونو عملاً هغه امنیتي پلان جوړ کړی دی او موږ به په دغه مراکزو کې ټاکنې ترسره کوو.
ملګری ملتونه هم وایي چې د جمهوری ریاست را روان ټاکنو لپاره د افغانستان د ټاکنیزو کمیسیون سره ګډ کار کوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازي تدام چې امامات وایي چې په دوه ټاکنیزو کمیسیونونو کې د څلورو نړیوالو بهرنیو کمیشنرانو د کار ترڅنګ چې دغه دواړو کمیسیونونو ته سلا مشورې ورکوي، د ټاکنو په برخه کې زری څلوېښت بهرني کارپوهان هم ټاکنیزو کمیسیون سره کار کوي.
د ملګرو ملتونو لخوا د ټاکنو د پروژو د ملاتړ درې څلوېښت نړیوال او 134 افغان ماهرین د ټاکنو په کمیسیون او ټاکنې شکایتونو په کمیسیون کې کار کوي. دا کسان تخنیکی مرستې برابروي، مشوره ورکوي، مالی ملاتړ برابروي او خریداري په برخه کې کمیسیونونو سره مرسته کوي.
د افغانستان د جمهوری ریاست د تلې شپږمې ورځې د ټاکنو لپاره 190 میلیونه ډالره په پام کې نیول شوی دي. دغه پیسو 90 میلیونه یې افغان حکومت د خپلې بودیجې او پاتې 95 میلیونه یې د نړیوال ټولنې لخوا برابري. د نړیوال ټولنې د پیسو ډیره برخه تر ډیره د ټاکنو د رایو پاڼو او ټاکنو د شفافیت لپاره د ټکنالوژۍ په برابرولو په مصرف رسیږي. ټاکل شوی د افغانستان د روانو ټاکنو لپاره 10 میلیونه څخه زیاتې د رایو پاڼې په متحده عربي اماراتو کې چاپ شي. ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې افغانستان ته د رایو د پاڼو د لیگ ګوسه ودا پانی د نورو ټاکنیزو موادو سره یو ځای د سمبولي په شپږمه له کابل څخه ولایتونو ته واستول شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
په بغلان کې کورنۍ له دې شکایت کوي چې ماشومانو ته یې په ښوونځیو کې کتابونه نه ورکول کیږي او د معارف وزارت چاپ کتابونه په بازار کې پلورل کیږي. ګل رحیم نیازمن له کندوزه رپورټ لري.
د بغلان خلک ادعا کوي چې په ښوونځیو کې د دوی ماشومانو ته پوره کتابونه نه ورکول کیږي، خو د معارف وزارت لخوا چاپ شوي کتابونه بیا په بازار کې خرڅیږي. دوی وایي چې که ماشومانو ته کتابونه ونه رسیږي درسی سیستم یې ګډوډیږي او د زده کړو پر بهیر نه وړه غیز کوي. د بغلان د ولایتي شورا غړی بسم الله آتش وایي چې له لومړی ټولګي تر دولسم پورې د ټولو ټولګیو کتابونه په ښار کې پلورل کیږي.
تمام کتابخانه های شهر مراجعه میکنن، از سنف اول تا سنف 12 کتابش در اونجا به آزاد سودا میشه. اما وقتی بچهایی که
د ښار ټولو کتاب پلورنځیو ته چې ورځي له لومړی ټولګي تر دولسم ټولګي کتابونه په کې پلورل کیږي،
برای شاګردان کتاب مکمل توزیع نمیشه، اما د بازار به پیدا میشه کتاب. واضح معلوم است که کتاب
زده کوونکو ته کتابونه نه ویشل کیږي او بازار کې پیدا کیږي. نو ښکاره خبره ده چې کتابونه غلا کیږي. د بغلان د معارف رئیس اسماعیل مجاهد وایي چې له تیرو شپږو کالو را په دې خوا بغلان ته د معارف وزارت لخوا کتابونه نه دی راغلي.
92 یا 93 به این طرف کتاب به معارف بغلان نه آمده، چاپ جدید کتاب نه آمده. به ما وی کتابایی که در بازار دیده میشه توسط مطبعه
د 1292 یا 1293 کال را په دې خوا بغلان ته د معارف کتابونه نه دی راغلي، خو کوم کتابونه چې بازار کې خرڅیږي هغه په خصوصي مطبعه کې چاپ شوي دي. په مزار شریف او قندوز خارونو کې هم زده کوونکي په خونځیو کې د کتابونو د کموالي شکایت کوي. اکثر زده کوونکي د تعلیمي کال د پیل په ورځو کې په بازار کې د خپلو ټولګیو کتابونه په پیسو اخلي. د بغلان یو مدني فعاله حلیمه وردګ وایي چې که ماشوم ته کتابونه ور نکړل شي پر زده کړې منفي اغیز کوي.
ډیره مکتبونه کې کله ماشومان اول د مونږ خپل د کور ماشومان چې کوم دي په دوی ته یوازې دوه کتابونه ور کړی یا څلور نهایت، او هغه هم کچیر دی وکور نه مثلا دوه کس یا درې کس ووسی بیا هغه دی و نه فرته دوه درې کتاب ور کې وی چې تاسو په وکور کې دا کتابونه ولولې. او په داسې حال کې چې مونږ وینو بیا هم دغه د معرف کتابونه نو بیا دا په خار کې خرڅیږي، او نظر نور کتابو ته قیمت هم لوړ وي ځکه دوی وایي چې خلک اړ ویني، ها ځکه مکتبو کې نشته دي او په ښارونو کې چې چا سره وي نو قیمت خرڅیږي.
نوموړي زیاتوي
یو خو د صنفونو نوبت چې څو راځي دوی ته کتابونه توزیع کیږي، یو میاشت په دې کې ځنډ وځي تر څو دوی د صنف نوبت رسیږي. بیا چې کله نوبت هم ورسیږي داسې یو څه کتابونه ورکړي چې په هغې باندې هم د دوی هغه ستونزه نه حل کیږي، نو بیا واقعا دا بیا په دې سبب کیږي چې هغه ماشوم یا زده کوونکی هغه که په هر سویه یا صنف کې واوسي نو داسې چې ورنه تېر شي بیا بېرته د هغې نیول ډېر کم زده کوونکي دي چې دغه استعداد ولري چې هغه تېر شوی کتابونه یا کتابونه ته ځان برابر کړي، چې دا بالاخره په ټوله کې د دوی په دغه درسي بهیر باندې منفي اغېز کوي او متعلمین یا زده کوونکي نه شي کولای چې خپل هغه درسو ته په سمه توګه ورسي.
په بغلان کې کتاب پلورونکي وایي چې دوی ته د امنیتي مسؤلینو لخوا خبرداری ورکړل شوی چې باید د معارف چاپ کتابونه خرڅ نه کړي، او دوی هم د خپل اتحادیې لخوا د معارف چاپ کتابونو د خرڅلاو څخه لاس اخیسته. ګلریم نزمن، امریکا غاګشنه رادیو.
د امریکا غاګشنه رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
دا هم څو نړیوال رپورټونه. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د امریکا هغه بندسته چې د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف باندې لګیدلی دی په جواب کې وویل دا یو وحشتناک اقدام دی. د تهران او واشنگتن ترمنځ تاوتریخوالی له هغه وخت څخه را پدې خوا زیات سو چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ څخه باندې یو کال پخوا امریکا د نړۍ د شپږو هیوادونو سره د ایران د اټومي موافقه څخه و ایستله. د امریکا ژغ خبریالی سیدنی سین په دې باره کې دا رپورت را لېږلې دی.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی زر د بهرنیو چارو په وزیر جواد ظریف باندې د امریکا بندیزونه رد کړه او وای دا د مستقیمو خبرو په باره کې هر مفکوره ناممکنه کوي. حسن روحانی خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
هر روز بیاد ادعا کنه.
Every day they claim that we want to negotiate with Iran. Our negotiations with Iran will be without any preconditions. We are ready any moment to talk to Iran. And then they put sanctions on the country's foreign minister.
هر ورځ دوی ادعا کوي چې موږ د ایران سره خبرې غواړو. زموږ خبرې به د ایران سره بې له قید او شرط نه وي. موږ هر لحظه د ایران سره خبرو ته چمتو یو، او دوی بیا د هیواد په بهرنیو چارو وزیر باندې بندیزونه لګوي. ظریف هم د ټویټر په باره کې ځواب ورکړ او وایي دغه بندیزونه به د ته تاوان ونه رسوي. زما د غوړه کولو لپاره د امریکا دلیل دا دی چې زه په ټوله نړۍ کې د ایران نه تاقمه. آیا واقعا دغه اختیار دومره دردناک ده؟ دا په ما یا زما په کورنۍ باندې تاثیر نه کوي، ځکه زه له ایران نه بهر شتمنی یا ګټې نه لرم. له تاسې مننه چې ما خپل ایجنډا ته دومره غټ ګواه ګڼئ. د ټرمپ د ادارې یو لوړ رتبه مامور خبریالانو ته د ظریف د سابقې په باره کې وویلې دی د هغه څه مخ دی چې د ورته د ایران بې پروا خارجي پالیسي وای، او زیاته کړه جمهور رئیس پریکړه وکړه چې هر څه حد لري. دغه مامور ومنله دا په څرګنده توګه یو غیر معمول اقدام دی. په برکسل کې د اروپایي اتحادې نتا کارلوس مارتین رویز ګورد جولا وای:
وی ریګریټ دیس ډیسیژن And from our side, we will continue to work with Mr. Zarif as Iran's most senior diplomat and in view of the importance of maintaining diplomatic channels.
من په دغه پریکړه افسوس کوم، او زمنګ لخوا من به د خاغلی ظریف سره کار کول ته ادامه ورکړو. په داسې حال کې د ډیپلوماټیکي چینلونو د اهمیت له نظره د ایران لوړ رتبه ډیپلوماټ دی. په واشنگتن کې اوسارون کې د امریکا غک فارسي څنګه ته ویلې د پدې اندېخمن نه دی چې دا به د ایران سره د امریکا د احتمالي مستقیم مخابره لپاره دروازې وتړي، او د ظریف د ایران د رژیم لپاره تشویق کوونکی شخص ګڼي. د دیموکراسۍ د دفاع د فاونډیشن غړی کان د سکیپ لاري نوای:
He's played a key role in I think persuading many countries particularly in Europe that the current regime in Iran is moderate that is a moderate regime that seeks a rapprochement with
او د مهم رول لوبوي. او زه فکر کوم ډیر هوادونه په خاصه توګه په اروپا کې ډیر هوادونه تشویقوي. په ایران کې وسنۍ حکومت اعتدال غوښتن کړي، او مینره و حکومت د لویدي سره تماس نیول غواړي. په عین وخت کې د ټرمپ ادارې چینایي، اروپایي او روسي شرکتونو ته اجازه ورکړې ده چې بی د امریکا له جریمې نه په ایراني مرکزونو کې ملکي اتومي کار ته ادامه ورکړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا او چین تجارتي جګړه وروسته تر هغه لا تاو داس و چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د پنځشنبه په ورځ پر چینایي وارداتو د نوو تعرفو د لګولو اعلان وکړ. هغه دغه خبرې په داسې حال کې کړې دي چې چین پر نورو چینایي محصولاتو د تعرفو د لګولو له امله نیوکې کړې دي. په دې باره کې رپورټ زموږ همکار تستل ولې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جمعې په ورځ د چین په هغو تجارتي کړنو انتقاد وکړ چې د هغه په وینا د نړۍ اقتصادي ودې ته زیان رسوي. دا بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ د تایلند په پلازمینه بینکاک کې وویل چې آسیایي هیوادونه به هغه وخت رونق عمومي چې د چین تجارتي سیاست عادلانه او رڼه بڼه غوره کړي.
چین د لسیزو راهیسې د امریکا، آسیا او جنوب ختیځ آسیا پر خلاف له تجارت څخه ګټه اخیستې ده. نو اوس د دې وخت را رسیدلی دی چې دغه کار ودرېږي. بې له شکه چین له دې خبرې سره یو ځل موافقه کړې وه، او بیا له دغې موافقې په شا شو.
په ورته وخت کې چین د جمعې په ورځ ګواښ وکړ چې که د امریکا جمهور رئیس د خپل پلان شویو تعرفو لګول پر مخ بوزي نو متقابل ځواب به ورکړي. د چین حکومت پر جمهور رئیس ټرمپ تور ولګاو چې له جمهور رئیس شي سره د جون د میاشتې له هغې موافقې څخه یې سرغړولی دی چې هدف یې د بیجنګ د تجارتي مازاد او ټیکنالوژۍ په سر د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو بیرته پیل کول و. دا جمعې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې دا چین د بهرنیو چارو وزارت ویان دی هوا چویننګ وویل:
چین د امریکا د دغو تعرفو په اړه قناعت نه لري، او په کلکه یې مخالفت کوي. که دغه تعرفې عملي سي، چین به یې په مقابل کې لازم اقدامات وکړي چې د خپل هیواد مهمې ګټې او د خلکو اساسي ګټې خوندي کړي. امریکا به یې پایلې وویني.
دا پنځبه په ورځ جمهور رئیس ټرمپ یو ورځ وروسته تر هغه پر ځینو چینایي تولیداتو د نور لس سلنه تعرفو لګول اعلان کړل چې دواړو هیوادونو په راتلونکي میاشت کې تجارتي خبرو ته د دوام ورکولو په اړه موافقه وکړه. جمهور رئیس ټرمپ د ټویټر له لارې لیکلي: تجارتي خبرې دوام لري، او د خبرو په ترڅ کې امریکا د سپتمبر په لومړۍ نیټه د 300 میلیارډ ډالرو پر پاتې هغو اموالو او تولیداتو لسلنه اضافي تعرفي لګوي چې له چین څخه زموږ هیواد ته راځي. په دغو تعرفو کې د 250 میلیارډ ډالرو هغه تولیدات شامل نه دي چې همدا اوس پرې 25% تعرفي لګول شوي دي. ترامپ همداراز پر چین تور ولګاو چې هغه هیواد د زیاتو امریکایي کرهنیزو تولیداتو په پیرلو او امریکا ته د اوپیایي فینټنیل د پلورلو په درولو کې پاتې راغلی دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
تر نوریدونکو په لسګونو زورو کسانو د پنجشنبې په ورځ په خرطوم او د سودان په نورو ښارونو کې مارشونه کړي وه. د هغو کسانو لپاره یې د عدالت غوښتنه کوله چې په احتجاجونو کې وژل سوي وه. د سودان انتقالي نظامي شورا ومنله چې خاصو قواوو د دې هفتې په سر کې د العبید په ښار کې د شپږو کسانو په وژلو کې لاس لاره. د دغه تاوتریخوالي باوجود د انتقالي حکومت د جوړېدو په باره کې خبرې روانې دي. خبریالی بینا محیدین په دې باره کې له خرطوم څخه دا راپورټ را لېږلې دي.
په لسګونو زرو احتجاج کوونکو د خرطوم په لارو کوڅو کې مارش وکړ چې په حاکمې نظامي شورا باندې فشار راوړي، هغو عسکرو ته سزا ورکړي چې آل بیت په ښار کې د څلورو محصلینو او د دوه ځوانانو په وژلو تورن دي. د دوشنبه په ورځ دغه ډزې په داسې وخت کې وشولې چې محصلینو د برېښنا او تیلو د کمښت په خلاف احتجاج کاوه. د پوځ انتقالي شورا د دوشنبه په ورځ ویلې د چټک غبرګون قطع د دغو وژلو مسؤله نه وه. دغه شورا هغه عسکر ملامت کړ چې له قدرت نه د استشوي جمهور رئیس عمر البشیر حکومت ته وفادار دي چې غواړي بې ثباتي پیدا کړي. لیکن دغه شورا د پنجشنبه په ورځ خپل لاره بدل کړه او ویلې د آل بیت په ښار کې د ډزو په ارتباط د چټک غبرګون قطع و عسکر توقیف شلو او ضربه محاکمه شي. امجد فرید د سودان د حکومت د مخالف ډلې نتاق ته ویلې د سودانیانو مسلکي ټولنه یا اس پی اے د پوز انتقالي شورا او مخالف ډله لا تر اوسه باید د دغو قتلونو په باره کې تحقیقات وکړي. د اس پی اے استاد امجد فرید وای د پاو د انتقالي شورا اعلان هیڅ معنا نه لري، ځکه سیاسي موافقه په دې شوې ده چې یو مستقله کمیټه به په دې باره کې پریکړه وکړي چې دغه کمیټه به ملکی حکومت د انتقالي دورې په وخت کې جوړ کړي. څارونکو الفتح محمود فکر کوي چې دغه اعلان یو مثبت اقدام دی. محمود وای د پوز د انتقالي شورا اعلان چې وای د چټک غبرګون قطعه مسؤول ده یو مثبت اقدام دی، ځکه د مسؤلې قوې نوم باید اخیستل شوی وي. محمود ویلې توقع ده چې شفافیت به دوام وکړي او د موافقې په لور به ګام اوچت شي او همدغه راز ګناهګارو کسانو ته به سزا ورکړی شي. د پنجشنبې په ورځ د اومدورمینه نه په ښار کې د مارش په وخت کې څلور تنه ووژل شولو او ګڼ شمېر ټپیان شولو چې عسکرو په هغو احتجاج کوونکو باندې ډزې وکړلې چې د هغو کسانو لپاره عدالت یې غوښته چې د سودان د تازه وخت په پاڅون کې وژل شوي وو. د هادي مات په څیر ځینې احتجاج کوونکي مشکوک دي چې امنیتي قواوې به د احتجاج کوونکو وژل هیڅ وخت ونه دروي.
السبب في توالي وتكرار هذه الجرائم هي عدم الشفافية وعدم المحاسبة.
دي واي جنايات تكرارية او نودريجي التي دا شفافيتنا موجودات او دا سازانا وركول دي. دی وای که موږ د پوځ د انتقالي شورا په اعتراف غور وکړو چې دا به د حساب کتاب په لور یو ګام وي نو موږ د شفافو محکمو او قاتلانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کوو. د وژلو او تاوتریخوالي باوجود د پوځ انتقالي شورا او مخالفینو د افریقایي منځګړو د لارښوونې لاندې د پنجشنبې په ورځ خبرې پیل کړې. شامل خواوو لا پخوا موافقه کړې ده چې تر انتخاباتو پورې په راتلونکو درو کالو کې قدرت شریکوي، که څه هم چې ډېر تفصیلات لا تر اوسه نه دي خپاره شوي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتنه لري تر هغه چې د پولیو واکسین کمپاین پیلیږي خپل ماشومان نږدې روغتیایي مرکزونو ته یوسي، او د دوو څاڅکو د واکسین په ورکولو سره یې د ګزن له ناروغي وژغوري. په همدې اړه زموږ خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ لري.
په داسې حال کې چې تیرو څلورو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د پولیو واکسین کمپاین نه دی شوی، یو شمیر خلک اندېښنه څرګندوي چې دې حالت په ماشومانو کې د ګزن ناروغۍ احتمال زیات کړی دی. د خوست یو شمیر اوسیدونکي د روغتیا برخلو دولتي چارواکو غوښتنه لري چې د ګزن ناروغۍ له خطره د ماشومانو د ژغورلو لپاره په ټولو سیمو کې د ګزن ضد واکسین کمپاینونه بیا پیل کړي.
نوم یې بختالله دی، د خوست ولایت د متون اوسیدونکی یم. پولیو واکسین چې دی دا د ماشومانو د زیاتو ناروغیو څخه مخنیوی کوي، هغه د ګزن او مختلفو نورو ناروغیو څخه. د سمو دا کېږي چې په خوست کې د لګولو پروسه بنده شوې ده، نو موږ زر تر زره غواړو چې دا پروسه بیرته پیل شي.
زه قدرت الله د خوست ولایت اوسیدونکی یم. موږ دا غوښتنه ده چې باید دا بیرته فعال شي، بیا د پولیو واکسین ماشومونو ته ورسي. دا یې ګټه ده چې ډېر ماشومونه ژوند غوري، د پلچ کېدونه یې ژغوري.
د عامې روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام مطبوعاتي مسؤل میرجان راسخ آشنا راډیو ته وویل چې د واکسین کمپاین د ځینو تخنیکي ستونزو له امله درېدلی، خو هیله مند دی چې بیرته ژر پیل شي. نوموړی له خلکو وغوښتل تر هغه چې کمپاین پیلېږي خپل ماشومان تر ټولو نږدې روغتیایي مرکزونو ته یوسي، او د دوه څاڅکو واکسین په ورکولو سره یې د یادې ناروغۍ له خطره وژغوري.
خاطر باندې یو مکلفیت وجوده وبولي چې خپل ماشومان روغتیایي مرکزونو ته بوځي، چېرته چې هلته په وړیا توګه ماشومانو ته واکسین پلی کېږي، خصوصا د پولیو واکسین خپل ماشومانو ته ورکړي.
ښاغلی راسخ زیاته کړه چې په افغانستان کې د پولیو وایرس د محو کېدو په حال کې دی، خو وی ویل دا کار هغه مهال لا اسانه کېدای شي چې خلک په دې برخه کې د روغتیا له مسؤلینو سره همکاري لا زیاته کړي.
زمنګ تم او توقع هم دا ده چې د ټولنې د غړو د پمراسته او پامکاری د ټولنې د مخاورو پامکاری او همدار د خېلو خواو په پرسته او همکاری باندې چې موږ اوس کولای دا ویروس له دې سیمو څخه هم محو کړو. نو که چیرته همکاری نه وي، له بده مرغه موږ به بیا خپله دغه کومې لاسته راوړنې به هم نشو ساتلی. دا ویروس به بیا دوباره هم هغو سیمو ته انتقال شي چې هغه سیمې موږ د دې ویروس څخه پاکې کړي دي.
د روغتیا پالانو په وینا تر هغه چې په کوم هیواد کې یو ماشوم هم د ګزن له ناروغۍ سره مخ کیږي، بل هیڅ ماشوم هم له دغې وحشي او دایمي معلولونکې ناروغۍ څخه خوندي نه دی. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د دغې ناروغۍ له ویروس سره لاس او ګریوان دي. په روان 2019 میلادي کال کې تر اوسه په افغانستان کې 12 او پاکستان کې 8 څلوېښت د ګزن مثبتې پیښې ثبت شوې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی ژو. په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.